دامريكا غاغ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا.
السلام علیکم دا دې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعت سهارنی خبری خبرونه پیلېږي. نن د جمعې ورځ د 1395 هجری لمریز کال د کب د میاشتې شلمه نیټه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې لسمه ده. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي سږ کال په دغه هیواد کې د ښځو سره د تشدد او زور زیاتی په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. طالبانو یو ښځه او یو سړی د بدخشان په ولایت کې د زینا په تور نیولی دي. ښځه یې سنګسار کړی ده او د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې د سرې میاشتې 250 رضاکاران یې په کمپاینونو کې شامل کړي دي چې په دې سره به وکولی شي خطرناکو سیمو ته هم واکسین ورسوي. درنو اوریدونکو دغه رپورټونه لرو. په دې برسیره نور هم تازه رپورټونه په خپرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته دروروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د بحری قواوی وقته عسکر د سوریې شمال ختیځ ته رسیدلی. امریکا کې شپږو ایالتونو امریکا ته د شپږو ملکونو د تباه او د سفر د پندیس په باب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د نوي فرمان په ضد خپل آواز اوچت کړی دی او ایران پرون په امتحاني ډول یو بل بالستیکي توغندی هم وار کړ. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د بحری قواو یو وقته عسکر د سوریې شمال ختیځ ته رسیدلی او هلته به د هغه ځای د محلي قواو سره د رقا په خار باندې پر اتلونکي حملو کې د توپچی د قوت په برخه کې مرسته وکړي. لکن تر اوسه داسې ښکاري چې اوس هم د واشنگتن او د انقرې ترمنځ د رقا په خار د حمله کوونکو قواو د نظم په باب لا موافقه نه ده شوې. هلته د امریکا د بحری قواو د دغې ډلې د رسیدل نو وروستو د ترکیې د باندنیو چارو وزیر پرون د دې خبرداری ورکړه چې کچارې د کوردانو د وای پی جی ملیشیا چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د یو مهم ښار نه ونوځي، نو د ترکیې په مشرۍ قواو به پرې حمله وکړي. کچارې دغسې یو حرکت وشي، هغه به د رقا په خار حمله لا پیچیده کاندي. همدا اوس د رقا په خار حمله د څو میاشتو راهیسې په دې دلیل ځنډېدلې چې څوک به د دغې حملې مشري کوي. په امریکا کې شپږو ایالتونو د خپل ملک د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په هغه اجرایوي فرمان اعتراضونه شروع کړي چې په هغې کې د شپږو ملکونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز د لګیدلو هدایت ورکړ شوی دی. پرون د هوایی د ایالت څارنوالانو د دغه نوي فرمان په ضد د دغه ایالت په مرکز هانولو کې په یوې فدرالي محکمې کې د هغې په ضد حقوقي دعوه شروع کړه. هغې وایي دغه فرمان به په دې ایالت کې مسلمانانو ته ضرر رسوي او هم به سیاحت او خارجي محصلینو ته مشکلات پیښ کاندي. په همدې توګه د واشنگتن د ایالت عمومي څارنوال هم د هغې په ضد عمومي دعوه اقامه کړې. د اوریګان، د نیویارک او د مینیسوټا ایالتونو د واشنگتن د ایالت سره په دې کار کې ملګري شوي دي او د ماساچوسټ ایالت پرون نه وخته د اعلان وکړ چې هغه به هم د هغوی سره ملګری شي. د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د ایران د فارس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د ایران انقلابي ګارد پرون په امتحاني ډول یو بالستیکي توغندی وار کړ. په دغه رپورټ کې د ایران د انقلابي ګارد د هوایي قواو د فرقې د قومندان جنرال امیر علي حاجی زاده له قول ویل شوی چې دغه توغندی په 250 کیلومترۍ کې خپل فاصله وشتلی شي. اوس هم په خلکو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د محبوبیت اندازه سره لږه کمه ده. د یو ایس ای ټوډې د ورځپاڼې د هغه سروې نه چې تیر هفته کړې داسې ښکاري چې 50% خلک د خپل ټرمپ د کارونو ناراضي دي او 80% خلک اوس هم دغه په باب منفي نظر لري. په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د کارونو نه 80% خلک راضي دي او 25 ناراضي، په داسې حال کې چې د ډیموکرات د ګوند په باب 80% خلک منفي نظر او 25% خلک مثبت نظر لري. په امریکا کې د کارونو د پیدا کولو په باب 80% خلک د خپل ټرمپ ناراضي دي او 40% بیا ناراضي ښکاري. د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو مشرانو پرون په قاطع اکثریت یو ځل بیا ښاغلی ډونلډ ټسک د دغه اتحاد د مشر په توګه انتخاب کړی دی. یوازې پولینډ په اصل کې چې چې د هغه پلانټ ټاټو به هم د هغه په خلاف رائے ورکړي ده. د دغه رائے ګرې نو وروسته خغلی توس په خپل ټویټر کې لیکلی د امید لري چې د پولند د مخالفت سره سره به بیا هم اروپای اتحاد بهتر او خوشي. د خغلی توس نوې دوره به د 2019 کال د نومبر په میاش کې پوره شي. د امریکا د فوځ د تحقیقاتو نه دا څرګنده شوې چې په یمن کې د جنوري په میاش کې د القاعده د ټوریسټ په هدفونو باندې د امریکا په هوایی بمباریو کې د سلورو نه نیولې تر 12 تنو پورې ملکیان وژل شوي دي.
تاسو د دې وخت مهم خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي سه کالې په دغه هیواد کې د ښځو سره د تشدد او زور زیاتی کچه نږدې 9% لوړه شوې ده. د دغه کمیسن تازه رپورټ ښایي چې په 1995 کال کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 15,515 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. پام وکړئ په دې اړه د خبریالې لیمې نیازی دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون چارواکي وایي چې په 1995 کال کې په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15,515 پیښې ثبت شوې دي. دغه کمیسون یو تازه رپورټ ښیي چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې نږدې 9% ډیروالی راغلی دی. د بشري حقوقو د کمیسون ویاند بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل دغه کمیسون سږ کال 240 ښځو د وژنې او 260 نورو ښځو د ځان سوځونې پیښې ثبت کړې دي. هغه وویل
د جملې نه چې کی تاوتریخوالی هم پکې شته، جنسي مثلا تاوتریخوالی هم پکې شته، او لفظي او رواني تاوتریخوالی هم پکې شته، اقتصادي تاوتریخوالی. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې حق له اندېښمن ده چې متاسفانه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی ډېر په سیستماتیک توګه
د دې کمیسیون د چارواکو پر وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو خطرناکه پیښې چې د وژنو او ځان سوځونو پیښې دي، اکثره یې په غور، کندوز، تخار، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې ترسره شوې دي. اکثره هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي د خپلو کورنیو د نارینهو د غړو له ناوړه چلند سره ټکوي او وایي چې په خپلو کورنیو کې له زور زیاتي سره مخ کیږي. له لوګر ولایت څخه راغلې میرمن چې د فوزی په مستار نومې را سره خبرې وکړې د خپل تاوتریخوالي کې سره ته داسې وکړه.
د سمریزو مخنه په مارګ مترس سوراز به میچا کې ویلې سرګنې باید را سره کول چې تیم چی غکړې چی غې مېړ مې را فراغې تی لرګای را تو غاپا 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 د سې وتر به ولم سما سره د سې باید را مې کوي خو سر به مې ان خلې مې را باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه په کونټي لګول وی ویلې ول سمریزې مې بیمار ایم و تر اور ستاره پیریانو با سم خلې به خو سر بس پنګری خو سر مې وداسې په دغه خلو را ولګولې.
دا ګوره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه پلي کېدل او په افغانستان کې د معافیت فرهنګ شتون د دې سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ډیر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د ښځو سره د تشدد په حق لباندې دغه رپورت واوریدو. اوس په موکړې یو بل رپورت ته. طالبانو یو ښځه او یو سړی د بدخشان په ولایت کې د زنا په تور نیولې دي. ښځه یې سنګسار کړې ده، مګر دا لا نه ده معلومه چې سړی هم وژلی و کنه. موږ په دې باره کې د افغانستان د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان د رئیس لال ګل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې دراورو.
محترم حاجی صاحب لالګل، نن موږ ته خبر راورسید چې د بدخشان د وردش په ولسوالۍ کې طالبانو یو بل ښځه په دې تور چې د کمبل شخص سره ناروا اړیکه لري سنگسار کړې ده، مګر د نارینه حال نه دی معلوم. اسلام خود ته بيخي ثابت واضح حکم کړی دی، شرایط ډیر سخت دي. دا یو قضیه نه ده، سود سي قضیه نور هم شوې دي. نو د دې د حل لار شته ساسي په فکر؟
د بدخشان د ځنګړي قضیه په حق لبا نه خود دقیق سیړنه تر اوسه پورې د هیچا په لاس کې نشته. خو معلومات چې تر اوسه پورې را رسیدلي دي داسې ویل کېږي چې دغه ښځه واده شوې وه او میرمن وه او دغه سړی چې کوم و دا مجرد و. نو د معلوماتو له مخې سړي ته دوری ورکول شوي دي او ښځه چې ده هغه سنګسار شوې ده. خو دا نورې څېړنې ته ضرورت لري چې دا معلومه شي چې آیا دا پیښه هم د نورو هغه پیښو په شان باندې شته ورته اشاره وکړه په هماغه شکل باندې ده او که نه. د شریعت لمخې چې طالبان کوم شریعت پلی کوي د هغه شریعت لمخې په دواړو باندې یو شان پلی شوی دی. داسې پیښې یقینا چې د افغانستان په نورو ولایتو کې په تیرو وختونو کې په بادغیس او په نورو ولایتونو کې چې ښځې ته سزا ورکړل شوې ده او سړی چې کوم دی هغه د هغه سرنوشت معلوم نه دی، یعنی د سزا نه یا د سزا نه معاشیت پیدا کړی دی. او دغه سی پیښې په افغانستان په حکومت کې په خپل باندې په حکومت کې ښځو ته دغه سی دوری یا هغه شرعي حدود پرې پلی شوي دي. هغه هم دغه سی نیمګړي پلی شوي دي چې په یو خوا باندې پلی شوي دي او په بل خوا باندې نه دي پلی شوي. په ډېر تعصب سره چې باید موږ د هم د حکومت د لوړ پولو چارواکو نه او هم د طالبانو د مشرانو نه غوښتنه کوو چې په دغه سی پیښو کې ځانګړې څېړنې ترسره کړي او که دغه سی په شرعي حدودو کې خلا راغلي وي او یا دوی خودسری عمل کړی وي یا د طالب په نوم باندې دغه سی پیښې تکرار شوي وي بل چا کړي وي، باید دغه سی پیښو پلټنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي تر څو پورې حدود هم پلی کېږي. حدود زموږ قوانین دي، شریعت هم زموږ قوانین دي، د افغانستان وضعي قوانین چې دي دا هم زموږ قوانین دي چې د اسلام په رڼا کې جوړ شوي دي. موږ ټولو ته احترام لرو خو باید قانون په مختلف شکل باندې پلی شي. قانون باید په ټولو باندې یو شان پلی شي.
داسې رپورټونه موږ ته راغلي دي د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون ویلي دي چې په دې تیر کال کې په ښځو باندې دا د ظلم زور او مثلا شکنجو او عذابونو ورکولو او د دوی په حقوقو باندې خپې خودل دغه قضیه زیات شوې دي او 9% زیاتواله راغله ده د تیر کال نه. اصلي عمل بس احساس په فکر
اصلي عمل خو په هیواد کې بدامنی ده. دویم خبره د قانون نه پلي کېدل دي خو شان په ټولو باندې د قانون نه د معاشیت او په هغه کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې چې کوم دي په هغه کې مداخله د زورواکو د خوانه د چارواکو د خوانه د سیاسي خلکو د خوانه او ورته نورې مداخلې دي چې په دغه عدلي او قضایي ارګانونو کې کیږي او هغه د هغې د قانون په پلي کېدو کې د هغې په مخ کې خنډ پیدا کړي. او فساد تر ټولو لویه مهمه مسله ده چې په دغسې پیښو کې چې قانون خشان نه پلي کېږي او د جرایمو کچه چې ده هغه د ورځ تر بلې هغه پورته ځي او په ځانګړې توګه د بشري حقونو
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب لالګل کور دی ودان په مخمخه
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې د سرې میاشتې 250 رضاکاران په کمپاینونو کې شامل کړي دي چې په دې سره به وکولی شي خطرناکو سیمو ته هم واکسین ورسیږي. پام وکړئ زموږ د همکار زبی الله غازی رپورټ ته.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر له خطر ډکو سیمو ته د پولیو واکسین رسولي او دغه چاره به دوامدار ساتي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال امریکا غږ ته وویل د سرې میاشتې تر 250 رضاکاران د دې لپاره ګمارلي چې خطرناکو سیمو ته واکسین ورورسي.
د سرې میاشتې په تفاهم کې یو بل ستراتیژي استفاده کړې ده چې ان شاء الله امید شته چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په واسطه موږ دغه لزره شاوخوا کې ماشومان په دغه لرو پرتو سیمو کې هلته د موږ د رضاکارانو د تک د نه وجه نه
هغه وایي ډیر خطر د شینوارو په یو شمیر ولسوالیو کې شته دی چې هر کمپین پکې تر 10,000 ماشومان له پولیو واکسینو پاتې کیږي. د عامې روغتیا رئیس دا وویل چې د سرې میاشتې کارکوونکي د دولت له ولکې په وتلو سیمو کې ماشومانو ته ځانونه ورسولی شي. هغه وایي دا چارې بریالۍ ده او په اټکلیز ډول سلګونو کسانو ته لاسرسی شوی خو د دغې پروسې په اوږدېدو سره به لا نورو سیمو ته ځانونه ورورسوي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس محمد نادر جبارخیل وایي په تیر کمپین کې کارکوونکو هغه خطرناکو سیمو ته واکسین ورسولي چې په تیرو دوو کلونو کې نه ورغلي.
اته څلوېښت تنه خو رسمي هغه دي د سوپروایزران دي او هغه کوارډیناتور او نرس ده او نور رضاکاران دي. نور رضاکاران تقریبا مجموعا 2.5 کسانه کار کوي. فیلم دا چې دا جاتی یو رسوره زور کنه نو دا خو موږ دا پروګرام نو یم لا تیر هفته کې شروع شوی دی کنه د دې دقیق تاسو نشم وایلی خو به ګوز راغلی دی زیات هغه صحیح چلته واکسین نه تطبیقې دی ورته ځخ شوي خاص کمې نه دی چین دی پچیراګام دی روتاکوټ
هغه وای غواړي خپل کارکونکو نورم زیات کړي او په ننګرهار کې بل واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو کچا صفر تر راټیټه کړي. ولسی خلک هم له دغه پروسې خوشاله دي خو وایي چې حکومت د امنیتي حالات سم کړي ترڅو ماشومانو ته په ډاډز له واکسین ور ورسي او د پولیو له خطرناکې ناروغۍ بچاو پیدا کړي. د عامه روغتیا ریاست ویلي چې د تیر کمپین په اړه لا دقیق ارقام نه دي ور رسیدلي چې څومره مس ماشومانو ته لاسرسی شوی خو تمه لري چې تر 4 یا 5 زره ماشومانو ته واکسین ورسیدلی. د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوال واکسین نه پریدي خو دا هر څه د حالاتو د سمون پورې اړه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. پټ دولت یو توره او د اندېښنې وړ اصطلاح ده چې داسې یو دسیسې ته ویل کېږي چې د دولت په پالیسیو اغیز کوي او په دیموکراتیکه توګه انتخاب شوي حکومتونه کمزوري کوي. او ځینې خلک دغه اصطلاح د دې لپاره استعمالوي چې دا وخت په واشنگټن کې د ټرمپ حکومت ورسره مخامخ دی. د امریکا غږ خبریال سټیو هارمن په دې اړه باندې نور تفصیل را لېږلی دی چې خلیل خانی تاسو ته د رپورټ خلاصه دراوروي.
پدې ورستیو کې د پټ دولت تورن لګول کیږي چې په اصطلاح داسې بیانېږي لکه څنګه انتخاب سوي حکومتونه د مصر، پاکستان او ترکیه کې کمزور کیږي. د سمندري جنگونو د پونځي پروفیسر رابرټ تامسن وایي
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes doesn't.
د ډېر وخت راځي نور خلکو د کار ته په دې ډول کتلی چې په ډراما یا په یو فلم کې یو برت کردار کس هغه څه کوي چې د غواړي وکړي او ځینې وخت د مشرانو لارښوونې هم نه تعقیبوي. په تیرو لسیزو کې په متدیالاتو کې د پټ دولت د خبرداري سازشونه د شیلاسو او کیرلاسو د دواړو خواو راپورته شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل تیروني داسې خبرونو ته لاره برابر کړه او د ټویټر پیغامونو د لارې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په دې تورن کړی چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې امر کړی وو چې د ټرمپ په ټاور کې د خبري ثبت کړي. ټرمپ دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ او داغه د اعداد د اوباما د ادارې په خوانی چارواکو او استخباراتي مشرانو په سختي رد کړی ده. د امریکا متحده د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي فرېډ فیلډز جمهور غوښتونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د پټ دولت د اصطلاح په کارولو کې دی د احتیاط څخه کار واخلي. هغه وایي
I don't think there is a deep state but I do think there's a problem with people in bureaucracy who are working.
دا څه فکر نه کوم چې پټ دولت وجود لري خو زه فکر کوم چې د حکومت هغه چارواکي د ستونزو سره مخ دي چې د ټرمپ د حکومت پر ضد کار کوي. د چهارشنبه په ورځ د حکومت یو مهم چارواکي د پټ دولت اصطلاح ونه کاروله او د امریکا ژغ د پښتنې په جواب کې وویل دا عجیب خبر ده چې جمهور رئیس اوباما او ډیموکراټان په دوامدار توګه تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محرمو معلوماتو خپرېدل غندل چې دوی د خپل ګوند مشرته هم تاوان ورسوه. خو نن ورځ د غیر قانوني او نورو مسایلو ډک محرمو معلوماتو د افشا په اړه بیا چوپ دي. دا چارواکي دا تور لګولې چې هغه په خوانی چارواکي او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مامورین چې په سیاسي لحاظ په دندو ګمارل سی وو په استخباراتي ادارو کې خوندي دندې لري او غلط معلومات خپروي چې جمهور رئیس و شرموي. د سنت لارنس پونتون پروفیسور هاورد اسانټټ چې په نړیوال کې د پټو دولتونو په مسلو څېړنې کړې دي وایي چې د پخوانی ادارو د چارواکو له خوا غبرګون طبي خبر ده او د منونو وړ هم ده ځکه چې نوی اداره هغه په نشه کوي.
Their intent is to shake up the system, push policy.
تاکر په دینت کېږي چې سیستم سره وشورول سي او خپل پالیسي په سختۍ په نو لارو عملي کول دي. د جمهور رئیس ځینې ملاتړ کوونکي دا وړاندیز کوي چې سپین ماړی باید په سازشي نظریو باندې ډیره توجه ونه کړي او د دې ستونزې حل دي داسې راوباسي چې څومره زر چې ممکن وي خپل کسان په حکومتي دندو وګماري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر خوست او پکتیا ته تللی او هلته د لسکونو پروژو پرانستنه کړې ده. هغه ویلي دي دولت هڅه کوي چې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په ځان بسیا شي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
اسدالله زمیر وایي په دغو پروژو کې سربندونه د اوبو ذخیروي بندونه، میوه لرونکي باغونه، د چرګانو فارمونه او ځینې نورې پروژې شاملې دي چې ټولټال 160 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. هغه چې د خوست ښار اړوند په یو باغ کې خلکو او خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې په دغو پروژو کې د بېوزله او بې سرپرسته ښځو اقتصادي وضعیت ښه کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده. ښاغلی زمیر زیاته کړه یادې پروژې د کارډی پروګرام په مالي لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې پلي کیږي.
200 قطعې کورنۍ فارمونه، د چرګانو فارمونه هغه دي چې زر شروع کیږي. په همدې شکل 1500 فامیل لپاره د کورنۍ باغچې ورته ویو، د اولی کې یا ځای کې چې هر کور کې یو څه ساحه لري، نو هغې کې د سبزیجاتو او نور ترکاري د کښت لپاره خپلو خویندو ته آموزش به ورکوو چې هغې کې هم انشاءالله 1500 کورنۍ هغې نه به ګټه واخلي.
په خوست کې دا مهال د چرګانو څه باندې 400 فارمونه شته چې هره ورځ تر 20000 زیات چرګان بازار ته عرضه کوي، مګر اسدالله زمیر دې برخه کې نورې پانګونې ته هم اړتیا ویني. هغه د کارډیف له لورې شل جوړ شوي فارمونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل. د ده په وینا دا فارمونه په یو وخت کې د 100000 چرګوړو د ساتلو وړتیا او پوره امکانات لري. د کرنې او مالدارۍ وزیر همدارنګه د یو شمېر میوه لرونکو باغونو د جوړولو خبر هم ورکړ. هغه وایي د دولت هڅه دا ده چې هیواد د کرنیزو محصولاتو له پلوه پر ځان بسیا شي.
په لګن ولسوالۍ کې د نرسر سرکې د کانال سربند جوړول پلان دی چې تقریبا 4000 جریب ځمکې به خړوبوي. د متخان سربند کار به پیل شي انشاءالله. په مرکز کې د خانادار کانال او د کانال او سیفون بیا رغول چې تقریبا 8000 جریب ځمکې به خړوبوي او د آبیاري 8 ذخیرې جوړوو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر همدارنګه پکتیا کې هم د بېوصله ښځو لپاره د چرګانو فارمونو، شنو خونو، د غنمو د ساتنې ګودام، پر 850 جریب ځمکه د باغونو جوړولو، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او د غرض د ځینو نورو پروژو د تطبیق چارې پیل کړې.
ولس باندې دا آواز کوم چې تاسو دا کارونه مون شروع کړه، تاسو نتیجه یې ولید، خصوصا د چرګانو فارمونه. نو تاسو باندې آواز کوم چې راشه سرمایه‌ګذاري نورم تاسو خپله وکړئ. دلته مارکیټ بس پرس ښه کیږي. زمونږ بزګرو یو مشکل دا و چې مارکیټ نشته دی. هغه مارکیټ هم انشاءالله بس پرس نور ښه کیږي.
په ورته وخت کې د خوستوالي حکم خان حبیبي له مرکزي دولت څخه غوښتنه لري چې له شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره په دغه ولایت کې هر اړخیزې پانګونې ته خاصه پاملرنه وکړي.
خوست د هیواد په کچه په یو داسې جنوب ختیځ څنډه کې پروت ولایت ده چې له هر پلوه د اقتصاد دروازه شمیرل کیږي. مهمه ده چې د دولت د ټولو برنامو لپاره دلته ځانګړې توجه وشي. ولې متاسفانه سي په تیرو 14-15 کلونو کې د کرنې د سکتور لپاره دغه ولایت ته ځانګړې توجه نه وه شوې.
تر دې مخکې هم په خوست او پکتیا کې د کارډیپ له لورې د زراعت د ودې او پرمختیا په برخو کې لسګونه پروژې پلي شوې دي. د مسؤلینو په وینا تر ډیره بریده ښه نتیجه په لاس ورغلې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. په داسې حال کې چې افغان ښځې لا هم له ډول ډول کړاوونو سره مخ دي، افغانستان کې هر کال د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په غونډو کې د ښځو په لاسته راوړنو او ستونزو بحثونه کیږي. د ښځو د حقونو د مدافعینو هلو ځلو نتیجه څه ده؟ د دوی په وضعیت کې ښه والی راغلی او که نه؟ د ښځو چارو وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د همدې او نورو پوښتنو ځواب په دې مرکه کې ویلي.
د ښځو وضعیت په افغانستان کې هغه شان چې موږ غواړو، هغه شان چې ټول نړیوال غواړي، هغه شان چې ټول افغانان، هغه افغانان چې سدلی دي او په دې پوه دي چې هم د اسلام د نظر نه او هم زموږ د قوانینو د نظر نه اصلا هیڅ تبعیض باید په افغانستان کې د ښځو د نارینه ترمنځ نه وي. په اساسي قانون کې 22 ماده دې ته وضاحت ورکړی او د موږ د اسلام په دین کې هم واضح خبر ده چې د ښځې حق ډېر واضح دی. او هیڅ توپیر پکې نشته. مګر نظر په هغو شرایطو چې په افغانستان کې فعلاً جریان لري، هغه نامنه هغه بالاخره په ډېرو سیمو کې نشتون د لاسرسۍ هغو خدمتونو ته چې باید دوی ته وشي، بیا هم هغه تغییرات چې راغلي که وڅېړل شي ډېر ښه بد نه دي، یعنی په متوسطه اندازه دي، یعنی موږ دومره هم پاس نه یو پاتې چې موږ کاملا ناراضه اوسو، ډېر ناامیده اوسو. دغه هغو ویشت فیصده د ښځو ګډون په پارلمان کې زموږ یو غټ موفقیت دی چې په سیمه کې نشته. یعنی 2014 کال که زه یې درشمېرم، موږ ډېرې غټې غټې ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودې.
په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېږي او په غونډو کې په دې بحث کېږي چې د ښځو په وړاندې پراته خنډونه باید لرې شي او دوی باید پرمختګ وکړي، د تاوتریخوالي مخه ونیول شي. خو لا هم څنګه چې لازمه ده، نه یې پرمختګ کړی او نه د تاوتریخوالي مخه نیول شوې ده. ولې
زه فکر کړم نوشابه جانې چې دغه د تاوتریخوالي دلایل لږ نه دي. د تاوتریخوالي دلایل ډېر پراخه دي او دغه پراخه دلایل ته تنه دولت نشي کولای چې ورسیږي. په دې کې د خلکو ونډه، د بین المللي انجوګانو او مؤسساتو ونډه، په دې کې د علماو، دینی علماو ونډه هم ډېره زیاته ده. په خپله د میډیا ونډه چې رسنۍ څومره دوی باید په خپله هم احساس مسؤلیت وکړي. مثلا که موږ په کورونو کې موږ په خپله میندې او پلارونه او مشران د خپل کور نه دغه روزنه پیل نه کړو، هغه وخت چې ماشومان ډېر واړه دي، کوچنیان دي، د دوی په منځ کې د توپیر مدود په نظر کې ونه نیسو، هغه شی چې د موږ په قوانینو کې، د موږ په دین کې موجود دي چې باید یووالی وي، یعنې توپیر موجود نه وي او مساوات وي، هغه په نظر کې ونه نیسو. زه فکر کړم چې په مکتب کې، په ټولګیو کې هم دومره توپیر وکړ نه شي، په څه چې تعداد په کورنۍ کې ایکول کېږي. یعنې دغه احساس باید موږ هر یو د ځان سره ولیدو چې که موږ د هرې خانه دغو یو ډېرې شومې پدیدې مخه ونه نیسو، تنها دولت په دې نه بریالی کېږي. قانون به تېر شي بریالی بنې.
بله، سره له دې چې افغان ښځو د پرمختګونو نام سترګې نشي پټېدی، خو بیا هم د تبصریم کېږي چې د ښځو د حقونو د شعار نه یو څو ادارو په 14 کلونو کې څه مادي امتیازات ترلاسه کړي دي. نو هغه څه چې باید توجه شوی وی، هغه څه چې باید ترلاسه شوی وی، نه ده ترلاسه شوی. که چیرته دا تاسو منئ، نو وروسته تر دې باید څه وشي چې مثبته نتیجه واخلي؟
زه دغه ستونزې، موجوده ستونزې چې تاسو یادونه ترې وکړه، زه په مکمله توګه منم. وانو ښځو په نامه ډېرې زیاتې پیسې د بین المللي انجوګانو دخوا او ځینې د بغه مرغه د نیم خپله محلي انجوګانو دخوا اخیستل شوي، د مرستې په ډول د بهرنیو مملکو نه اخیستل شوي، مګر ډېر مشابه پروګرامونه په مشابه زون، په یوه زون یا په دوو زونونو کې او څلور یا پنځو ولایتونو کې هغه خدمتونه ارزه شوي دي چې تکرار او خلکو ته ارزه شوي دي، چې اصلا ضرورت یې نشته چې هلته هغه لنډمهاله ترمینګونه او لنډمهاله پروژې هلته تطبیق شي. موږ باید خدماتو کې توازن راوړو، موږ د خلکو د ښځو د نیازمندیو د ضرورتونو په مطابق تاسو باید پروګرامونه خپل جوړ کړئ. موږ به ښځې د ولسوالیګانو نه، د کلیو نه، انشاءالله چې خدای دې مرسته رسوي چې امنیت وي ټولې کړو په مرکز د ښار کې، او د دوی سره به درې ورځې دغه پروګرام مخته یوسو چې په هره برخه کې د دوی نظریات واخلو. ملي پالیسیدانو کې، د مملکت پالیسیدانو کې موږ د دې نظریاتو ته ځای ورکړو.
ډیره مننه سپوږمۍ وردک.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریدله. اوس ته دری برخي همکاران سټوډیو ته راغلي دي، هغوی به تاسو ته تازه خبرونه او تازه رپورټونه در وړاندې کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام په 9 بجې پیلېږي. مونږ تاسو نه تر هغه وخت پورې اجازه غواړو. د خدای په امان.
Thank you.